د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د ژوند رنگونه د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر هغو کرنیزو محصولاتو خبرې کوو چې لږ اوبو ته اړتیا لري. افغانستان له څو لسیزو راهیسې له پرلپسې وچکالیو سره مخامخ دی. په وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړي ډول ورښتونه کم شوي او ورځ تر بلې تر مځکې لاندې اوبو سطح هم ټیټی شي. په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله ویره ده چې د اوبو د کموالي ستونزه به نور هم ډیره شي او افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون یې زیات اغیزمن کوي. په داسې حال کې پکار ده چې له یوې خوا د اوبو په مصرف کې له احتیاطه کار واخلو او له بلې خوا داسې ونو او کښتونو ته پام زیات کړو چې کمې اوبه غواړي او د اوبو د کموالي په وړاندې مقاومت لري. په دې خپرونه کې به زموږ درانه متخصص میلمانه درته ووایي چې کوم کښتونه یا کومې میوې لږ اوبو ته اړتیا لري او څنګه یې وپالو. زموږ میلمانه دی پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همداراس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاوري پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پوهان سمدی، که تاسو د ونو په ارتباط راته ووایاست، کومې میوهدارې ونې د اوبو د کموالي په وړاندې نسبتا زیات مقاومت لري؟
په لومړي سر کې تاروان صاحب، تاسو ته د کندهار د کرنیز ملي پوهنتون محترم استاد نصرت صاحب، د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته د زړه له کومې او زه له کوم سلامونه او نیکه هلی مخکې تر دې پرې چې زه د میولرونکو ونو په اکله باندې وایم چې کومې ونې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري یا لږ اوبو ته ضرورت لري، غواړم چې ووایم چې افغانستان ټوله مځکه چې 5.3 میلیونه هکتاره ساحه لري چې د هغه څخه 12% یې په سلو کې 12 یې د کاروار مځکه ده چې 2.4 میلیونه هکتاره کېږي، چې د دې څخه هغه ساحه چې موږ هلته اوبه ورته رسولی سو، یعنې اوبه لرونکي نباتات هلته موږ کارالی سو چې هلته نباتات وخورو او هغه اوبه 3.2 میلیونه هکتاره ده چې د دغه ساحې څخه موږ د 80 تر 50 پورې کرنیز محصولات لاسته راوړو او هغه ساحه چې زموږ للمی د 4.15 میلیونه هکتاره ده چې په حدود 15% پرې محصولات لاسته راځي. په عمومي ډول باندې موږ داسې ویلی سو چې هر هغه بوټی، هر هغه نبات چې خپل د ژوند سایکل پرته له اوبو څخه چې موږ هغه ته اوبه ورته ورکړو او دی خپل د ژوند سایکل تکمیل کړی سي، یعنې هغه بارانونه، ورښتونه، واورې، دا مسایل چې په جریان د یو نموي فصل کې کیږي خپل ژوند ته دوام ورکړي، وایي چې دغه بوټی، دغه نبات یا دغه ویرایټي یا دا قسم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. مخکې تر دې پورې چې زه هغه نباتات چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري د هغه به خصوصیات وایم چې هغه څه خصوصیات لري. ولې یو تعداد میولرونکي ونې یا نور نباتات نسبت و نور نباتات دوی مقاومت لري؟ که تاسو هر هغه نبات یا هر هغه ونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت یې زیات دی او لږ اوبو ته ضرورت لري، که د هغو پاڼو ته وګورئ پاڼې نری دي، د بېلګې په توګه که تاسو بادام وګورئ د بادام پاڼې نری دي، که تاسو زیتون وګورئ پاڼې نری دي. بل خصوصیت یې دا دی چې د دوی د دغه د پاڼې پوست چې هغه ته موږ کریټیکل ورته وایو یا د هغه پوسس چې دی هغه پنډ دی، غوړ دی او ریشیه. مثلا مثال په توګه که تاسو پستې ته وګورئ د پستې دغه پاڼه داسې ډبله ده او ښه ډبل دغه لري، ډبل پاڼه یې ډبله ده او ریشې ډېرې ژورې دي، یعنې که د هغه ریشو ته ورته وګورئ شاید ډېر زیات عمیق په خاور کې البته تللې دي او هم د دې د دغه په پانه کې د سوریان دي دغه سوریان ته موږ په انګریزي کې ستوماتا وایي چې دوی لري دغه چې دغه تعداد مقدار هم کم دي نو هغه بوټي چې داسې خصوصیات ولري اوس که تاسو موږ تاسو وګورو د بیلګې په توګه خورما وګوره د خورما پاڼې ډېرې ټپلې دي او دغه لري اغزي لري دا د دې معنا لري چې دوی د دغه په مقابل کې وچکالي مقابل کې په میوه کې په سرتي عموم سره چې مقامت زیاتې بادام دي خورما ده او ناب دی پسته ده انځر دی د انګور کا موږ ویلای شو چې په تخار کې په رستاک کې یو ولسوالي ده هلته مزه خپله تللې مې لیدلې مې دي انګور وحشي انواوې هلته شته داسې موږ پای مادری ورته یا نیلی بوټي ورته یا په انګریزي کې چې هغه ته رستاک وایي داسې رستاکونه دي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم او بیا محل هغه بیا پرته دغه کوو پیوند کوو شخصه پیوند کوو ګرافټینګ کوو یا بیا هغه ویرایټیګانې پرته له دې څخه چې اوبه کې دادل کېږي په سبزیجاتو کې موږ کولای شو چې نوم د دغه واخلو د خلطه واخلو خلطه یا پارسلین چې په انګلیسي کې ورته وایي دا مثلا د وچکالۍ په مقابل کې دا مقاومه ده په مثالجاتو کې موږ کولای شو چې زعفران یاد کو چې زعفران ډیر عمر مثلا په پسرلی کې تر څو ورو پرې دی واده کې بیا پاس لاغه ترې سمبولي پرې پالاتې استراحت کې لږ وګته ضرورت لري همدارنګ دغه وک زیره وګورو خوشولي چې ازر چوبه ورته وایو دا هم د وچکالۍ په مقابل کې مخامت لري یعنی په ډیر لږ وبو باندې مشکواله سو چې دغه سپوټی چې د وچکالۍ په مقابل کې مقامت لري بزګر دا غوڅه دا غوڅه کرلو باندې
ډیر زیاته مننه په هند صاحب سمدی کثم تاسو ځینې بوټي یاد کړل ما غوښتل چې په هندوی نصرت راتو وای چې په فصلونو کې یعنی له باغونو پرته کوم کښتونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او ډیر دی او بو په مقابل کې مقاومت لري ځینې تاسو په هند صاحب سمدی یاد کړل په هندوی صاحب نصرت تاسو نور یاد کړئ چې نور کوم دغه سي فصلونه دي چې لږو بو ته ضرورت لري او د افغانستان شرایطو ته مساعد دي
مننه څروان صاحب ډیر مننه سمو ته وخت راکو لومړی خو تاسو ته محترم په هان صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم
سلامات
کورم ودان څروان صاحب محترم مخکې له دې چې زه د بوټو په حساب وایم غواړم چې دا د اوبو په ارزښت او اهمیت باندې څه رڼا واچوم چې هغه طبیعي منابع چې موږ لرو لکه اوبو هر یو طبیعي منابع په خپل ځای اهمیت لري نه
بله
او دا مشکل دی چې موږ له دینو برخو څخه ایستل کې پټ کوو سترګې نه سپټولای خو بیا هم ځینې لمړیتوب لري لکه اوبه دا ځکه چې دا د ژوند اصلي ماده ده او د اوبو په اهمیت باندې خبرې کوو دا به ډیر وخت او ساتونه ونیسي نو په ټول وګړي په دې پوهیږي چې اوبو اهمیت څه ده دا چې موږ څنګه کولای شو له دغه اوبو څخه دا چې ګټه واخو تر څو بوټي هغه بوټي وکړو یا هغه بوټي کښت کړو چې هغه کم اوبو ته ضرورت لري ځکه چې اوبو ضرورت یوازې د بوټو د پاره نه ده نورې ډېرې اړتیاوې دي د شاک لپاره دي د څارویو د پاره دي د بیړیو د صنعت ډېرې برخې دي چې هغه په غو باندې باس نه کوو راځو کرنې ته په کرنه کې خصوصا هغه بوټي باید وکرل شي چې د هغوی دوره کموي یا په هغه وخت کې هغه بوټي وکرل شي چې هغه اوبو ډیری یعنی مثلا د پسرلی په ټیم کې هغه نباتات باید وکرل شي چې هغه کم دغه ضرورت لري وخت چې ډیری اوبو غواړي خو تریود دی هغه ودیزه دوره کمی تر څو چې په دې باندې د دوبي موسم باندې هغه خپل حاصل ورکړي دا یو موضوع بل موضوع دا د هغه نباتات چې مثلا موږ له بعضو نباتاتو څخه چاره نه لرو مثلا غنم دی غنم په افغانستان کې لومړنی غذایی بوټی دی او هیڅوک له دې سترګې نه سپټه ولا یا ولا درجه نه بات دا چې هغه نبات هغه ورایتي هغه نو د نباتات موږ کړو چې هغه ډیر وش پریوت ضرورت لري نو د دې لپاره باید کوشش وکړو چې هغه بوټی د غنم وکړو چې هغه په کم وخت کې حاصل ورکړي تر څو په هغه پسرلی په ټیم کې موږ هم بارانونه لرو او هم د اوبو منابع تقریبا ریچارج یا پروي په لوګو څخه استفاده وست
تاسې وویل چې له کومو بوټو نه باید استفاده وکړو، خو دا لیست مو را نه کړو چې مثلا کوم کوم بوټي مخکې پوهان صاحب ځینې یاد کړل.
دا 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 ونو څخه پوهان صاحب چلان صاحب محترم پوهان صاحب یادوري وکړه چې هغه نباتات چې نری پاڼې لري یا ستن پاڼې لرونکي دي لکه مسمیر درخت وي غیر مسمیر درخت وي او دغوی پاڼې غوښنې وي، په کرنیزو نباتاتو کې هغه نباتات چې دغوی پاڼې پلن وي پلن پاڼې لرونکي نباتات لکه پالک او جواری او مثلا نور نباتات چې هغه بیا ډیر اوبو تبخیره وي ډیر اوبو ته ضرورت لري، او هغه نباتات چې هغه نری پاڼې لرونکي دي که مثلا غنم دی اوربش دی مثلا جدن دی یا کرنیز نباتات دی دغوی څخه باید استفاده وشي، او ما مخکې داوري وکړ چې هغه نباتات چې دغوی ودیز دوره یا موده کم دغوی څخه استفاده وشي.
زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د کابل پوهنتون استاد پوهان غلام رسول سمدی، او همدارز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون استاد پوهندوی نصیر احمد نصرت. پوهن سمدی، تاسو د خورما او د ځینو نورو ونو یادونه وکړه، لیکن ځینې داسې باغونه دي چې په افغانستان کې په هر ځای کې کیږي، خورما خو به په شاید په هلمند کې وشي یا نیمبل ځای ننګرهار کې شاید وشي، په ډېرو ځایونو کې نه کیږي، لیکن اکثره باغونه چې زموږ خلک لري هغه د نورو میوو دي چې او د سپتن زیاتو اوبو ته ضرورت لري، په هغو کې کوم یو فکر کوئ چې کم اوبو ته ضرورت لري؟
ډېر ښه، د میوو یا د نورو غلو دانو د هر نبات د اوبو اړتیا یو د بل څخه توپیر لري، ولی مثلا د میوجاتو پاکله باندې د میوه پاکله باندې باید زده شي وایم چې مثلا خورما چې کرل کیږي دا په مشرقي زون کې په لغمان کې په جلال آباد کې په فراه کې کندهار کې هلمند کې نیمروز کې خوست کې په هغه ځای کې په هغه دشتو کې چې هلته هوا ډیره ګرمه وچه او دا رقم اقلیمی شرایط ولري، په هغه څه دشتو کې دا ته ډیر زیات شته او فوق لري، مثلا اوناب یا جوجوبی چې ورته وای دا مثلا په فراه کې په هرات کې په مشرقي زون کې په دې ولایت کې لري، مثلا انځر یو داغه میوه څخه دی چې دا دغه په مقابل کې چې د وچکالی په مقابل کې مقاومت لري، چې دا په کندهار کې په بلخ کې په سرپل کې په جوزجان کې په دغه کې په فراه کې په هرات کې په دا ولایت کې کرل کیږي.
لیکن استاد سوال لته شاید پیدا شي چې تاسو وایئ چې خورما په کندهار کې هم یا په دشتي سیمو کې هم کېدای شي حاصل ورکړي، لیکن ولې خلکو توجه دې ته نه ده کړی؟ یوازې په هلمند کې پری ورستیو کې خورما رواج شوی ده او ښه حاصل یې ترلاسه کړی دی، ولې خلکو دې خواته مخه کړې نه ده؟
خبره داره چې د زراعت خو یو د دې ته ضرورت لري چې موږ باید د زراعت دوه عمده اړخ لري، یو یې ترویج دی بل یې څېړنه او تحقیق دی. څېړنه د زراعت مغز دی یا مغز تشکیلوي، او 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 ترویج د زراعت عضلات تشکیلوي. بدبختي دا ده چې افغانستان کې په هیڅ وخت کې نه په تیر نظام کې نه په دې نظام کې نه په خوا کې د زراعت بخش ته هغه څه توجه چې لازمه ده هغه نه ده سوی. که دلته واقعا یو علمي څېړنې ترسره شي او ترویج مو فعاله وسي، بزګرو ته دا راهنمایي ورته وکړي چې کوم بوټی ستاسو د اقلیمي شرایطو سره توافق لري. میوجات یو ډیر مغلق او پیچلی خبری لري، که زه دا درته وایم چې یوازې دا نه چې مثلا ځکه سمه ده، یوازې دا نه چې اقلیمي شرایط دي، ډیری خبرې دي چې د یو میوي د باغ په جوړولو په انتخاب کې دا دلته باید په نظر کې ونیسو. مثلا ما د خورما د پیاز کړ چې خورما مثلا په زه په خپله وزارت زراعت کې می کار کوي د یو څو کالو لپاره، هلته ما یو طرح یو ملي طرحه د خورما د تجارتي باغو د جوړولو لپاره جوړ کړ چې هغه وخت په جمهوریت نظام کې د شورای عالی اقتصادي څخه منظور سو په داوو ولایاتو کې چې تا نه یوازې په هلمند په فراه او شروع کړله. خبره داره چې زموږ د ترویج فعالیتونه هغه څه چې باید وسي چې خلکو ته راهنمایي ورته وکړي او دا بوټو په مقابل کې دا هغه نباتات یا هغه میوې وکړي چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري، ښه بازار ولري. قورمه موږ د کال ډېره زیاته اندازه باندې موږ د خارجه واردوو، حال دا چې موږ تیس په وطن کې په خپله د دې امکانات شته چې دا باغ ولرو. اوس په کندهار کې غټ باغ شته، په فراه کې شته، په هلمند کې شته، په ننګرهار کې شته. دا کارونه سره شوي دي. غټ مشکل همدا دی چې زموږ دغه ترویجي فعالیتونه چې هغه سي شاید باید اوسې خلکو ته راهنمایي وسي نه دي سوي. نو په خپله باغداري یو داسې یو کار دی چې باید هغه په تجارتي شکل باندې واوړي، تر څو چې تجارتي شکل وانه وړي او بیا بېرته صادراتو ته موږ میوې لګژري کراپ ورته وایي، تر څو پرې های والیو کراپ ورته وایي. د ډېر لوړ ارزښت لرونکی دی په فی واحد، ځکه چې ډېر حاصل ورکوي، دې ته باید سخته توجه وشي.
استاد، یو بل پوښتنه له تاسو څخه. داسې چې تاسو وایئ چې خورما په هر راز شرایطو کې وده کوي او حاصل ورکوي، دلیل یې دا ده چې البته هوا مې منظور نه دی، خاورې او د اوبو کموالی مې منظور دی، دلیل یې دا ده چې ریښې ډېر ژورې ځي او که څه دی؟
دلیل یې دا ده چې د خورما که تاسو دا پاڼې وګورستي، د خورما پاڼې ډبلې دي، ډیر واکسی دی، او دغه خورما داسې دی چې دغه هر پاڼې اغزي ډیر زیات لري. دغه اغزي داسې دی چې دغه نبات څخه دغه تبخیر چې ورته وایي، دا تبخیر اندازه ډیره زیاته کمه ده. هر څومره چې د نبات د پاڼو څخه د تبخیر اندازه کموي، په دې مفهوم چې دی خپل اوبه خپل په ځان کې ساتي او دی خپل ژوند ته ښه دوام ورکولی شي. چې دې ته ترانسپایریشن ریشو ورته وایي، چې دغه ترانسپایریشن ریشو په خپله د محصول پر تولید باندې اغیز لري. خورما د یو ګرمې منطقې بوټی دی، لکه داسې چې په عربستان، سعودي او دوبۍ او قطر او په دې ځای کې هلته عربي به مکتنو کې خورما چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده او دا د جنت یو میوه ده. نو په همدې خاطر باندې دلته په افغانستان په هغه منطقو کې چې هوا هلته ګرم وي، ژمی باید هغه ونیسي، ډېر سوړ باید ونیسي. خاوره هر څومره چې خاوره خراب وشي، دغه یعنی چې د بالغې په مقابل کې مقاومت لري، د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري. په یوه نقطه باید دا درته ووایم چې اول او دوم او دریم کال اوبو ته ضرورت لري، چې دې ته موږ هغه متمم آبیاري یا سپلیمنټري اریګیشن ورته وایي، چې هغه باید وشي تر څو پرې چې دا نبات مستوار شي. بیا فصله هغه څخه بیا نو ډېره کم اندازه باندې اوبو ته ضرورت لري. همدا رقم بادام، موږ کوی بادام لرو، تاسو هم د افغانستان شي درته معلومه ده چې په کوی بادام سره موږ د پیستلو رو د افغانستان عین د بدخشان تر هرات پورې چې بیله دغه څخه چې بیله باران څخه نور هیڅ شی نه سولې، دغه څخه په ښه اندازه موږ دغه فاصله اخیستی سو. همدا رقم انځر مثلا ښه مقاومت لري. نو دا په هغه هر میوه د ځان لپاره یو مشخص اقلیمي او خپل د ځان لپاره یو زون لري. موږ فرمان څه وایي چې باغ سم د کې په کابل کې وکړو، په کابل کې هوا یخه ده، دلته نه کېږي، دلته ورغواته نه مونږ کولای ژمه لاغه مکمل زمين دوی.
بله، ډیره زیاته مننه. د سویابین په اړه راته وایي، سویا په باره کې چې دا څنګه ډیر اوبو ته ضرورت لري، که کم وزیر خلک وایي چې کم اوبو ته ضرورت لري، ولې ډیره رواج شوی نه ده؟
سویابین سروان صاحب د افغانستان کې نوې نبات ده، یعنی په خوانه سابقه نه لري، اگر چې ډېر په خوا ته کرل کېږي په نورو ځایونو کې. خو سویابین هم پلن پاڼې لرونکي د اوبو په مصرف کې تر نورو نباتاتو ډېر اوبو مصرفوي. خو یو شی چې باید یاداوري وسي، څنګه پوهان صاحب ټولې خبرې ما ونه اورېدې، خو یوه برخه مې واورېده، دغه سې میتودو ته باید کار واخیستل چې څاروان صاحب کاغه سویابین وي، کاغه غنم وي، کاغه لوبیا وي، کاغه اوربش وي، کاغه جوار، نو ټول هغه نباتات چې موږ تاسو په افغانستان کې استعمالوو، د هغوی لپاره د ابیاري لوغو مې کار واخیست اوبو مصرف یې کړ. مثلا د څاڅکو په طریقه یا موږ په مسلکي اریګیشن ورته وایو، دا میتود اوس په نړۍ کې ډېر ډېر هېوادونه له دې میتود څخه استفاده کوي. یا مثلا د باران په شکل د اوبو ابیاري ده، چې هم د اوبو دغه کې اندازه کې کمښت
او استاد دی غنم او ځینې نورو شنو فصلونو کې بیا د قطرې یا د څاسکو له سیستم استفاده نشي کېدی.
کېدلای شي اوس په دغه چین که چین ته موږ وګورو په چین کې اوس ټول ابیاري د غنمو هم د ډریپ اریګیشن په واسطه کېږي. خو بیا د غنمو څخه باید په اوس مثلا په افغانستان کې امکان ونه لري یا غنم ډېر د ډریپ اریګیشن په څاڅکو په طریقه باندې نه ابیاري کېږي، نو بیا لازمه دا ده چې غنمو هغه ورایتي وکړو چې عامې موده کموي او هم ژر حاصل ورکوي، تر څو چې په هغه موسم کې چې موږ په افغانستان کې اوبه پیمانه لرو دوی اصول ورکړي. ځکه د غنمو فصل په یخو مناطقو کې تقریبا شپږ میاشتې اتو میاشتو ته رسېږي او په ګرمو مناطقو کې پنځه میاشتې شاوخوا نیسي. نو که چېرې موږ هغه ورایتي استعمال کړو چې هغه په درو میاشتو کې رسېږي، نو په پسرلي کې موږ د اوبو کمښت ډېر کم احساسو په افغانستان کې، نو بیا موږ کولای شو چې هغه څه ښه حاصل واخلو او هغه
بله صاحب ډېره مننه، سلامت اوسې. پوهن صاحب سمدی، پسته معلومه ده چې په افغانستان کې د مځکې لاندې اوبو سطحه کال په کال ټیټه شوې ده. یو شمېر داسې ونې چې ریښې ډېرې ژورې تلې او له لاندې بې اوبه اخیستې، آیا په دې اړه کوم تحقیق شوی ده چې په هغوی څه تاثیر درلودو؟
د استاد مسرت څه ورته وکړي چې د خاورې او د بیاري د څنګې استاد هم دی، خو زه دومره ویلی شم چې بعضې ونې لکه مثلا ایکولوپټوس ورته وایو چې دغه ونې ډېرې زیاتې اوبه د اوبو څخه ډېر زیات استفاده کوي، د وزه لاندې د مځکې لاندې د مځکې لاندې اوبو څخه ډېرې زیاتې استفاده کوي. یو تعداد نباتات دي چې هغه ریښې چې هغه ځنګلي ونې دي چې ډېرې زیاتې استفاده کوي، د هغو څخه باید مخنیوی وسي. لکه په جلال آباد کې ایکولوپټوس خورا ډېرې زیاتې دي ونې، خو په هغه مځکه هغه شاوخوا کې چې هلته بیا مځکې زمناکې دي په اصطلاح ضرورت و دې ته څه چې باید زاکشي وسي، د هغو څخه باید استفاده وسي. ونې په صورت کې عموم سره یو تعداد ځنګلي ونې دي چې هغه د ډېرو زیاتو اوبو څخه استفاده کوي. ولې د میوه په هکله دا درته وایم چې میوهجات په صورت عموم د ډېرو اوبو نه خوښوي، په دې خاطر باندې چې هغه ریښې وروسته کېږي، مختلف ناروغۍ پیدا کوي. د هغو دپاره خصوصا هغه نباتات چې په قطار په شکل کرل کېږي، دا زما یو پیشنهاد دی بزګرو ته، خیر دی که په یو څه په اول کال کې لګښت زیات وي، که د ډریپ اریګیشن یا د څاڅکو په سیستم ابیاري باندې استفاده وکړي، هم به په دې باندې له د لږو اوبو څخه به ډېره زیاته استفاده وکړي، ډېر باغونه به جوړ کړي او هم به باغونه په ناروغۍ باندې اخته نه شي.
بله ډېره زیاته مننه استاد نصرت، که تاسې هم په دې اړه خبرې کوئ مهرباني. او زمنن بله پوښتنه دا ده چې څرنګه خاوره د فصلونو لپاره دغو فصلونو لپاره چې کمی اوبه غواړي مناسبه ده؟ طبعا چې په هر ځای کې به هر ډول فصل نه کېږي، له کمو اوبو سره به ګزاره نه شي کولی.
بله سروان صاحب محترم، د استاد زوږه کېږي د ازما اړیکم فکر کوم څه تخنیکي مشکل لري، نو په دې خاطر باندې زه بیا یو ځل قطه سوم بیرته راوصلم انشاءالله.
بله بله، مال د خاورې له نظره خاوره به هم شاید تاثیر لري چې په یوه سیمه کې یو ډول خاوره ممکن له هغو بوټو سره هغو بوټو ته مناسبه وي چې کم اوبه ورته پکار دي. آیا د خاورې نوعیت هم رول لري او کنه؟
خاوره خو زما مطلق د پوهنت ابو یادوري وکړه، خاوره په درې ډول ده چې یو هغه متینی خاورې دي، یو ریګي خاورې دي، یو سټی خاورې دي. نو هغه خاورې چې هغه ریګي خاورې دي هغه د اوبو ضایعات زیات لري، د اوبو لاندې اوبو ضایعات لوړ دي، د تبخیر لارې دي اوبو ضایعات. او هغه خاورې یا په هغه مناطقو کې چې خاورې مدینه یا کلی خاورې دي هغه خاورې دي اوبو زیات دغه لري، مخصوصه ساته لري او هغه اوبو ساتلی شي تقریبا تر څو ورځو پورې اوبو ساتلی شي، او له هغوی څخه اوبو ډېرې نه ضایع کېږي. ځکه په خاوره کې یو رقم دوه رقم سري موجود دي، یو رقم سري د اوبو دپاره دي او یو رقم سري د هوا دپاره دي. نو هغه خاورې چې هغه میده سټرکچر لري یا جوړښت لري، ساختمان لري، د اوبو د کوچني سري ډېرې، یعنی د اوبو نیولو زیات قابلیت لري او هغه خاورې ریګي خاورې دي یا هغه مناطک سری خاورې ریګي نه دي یا څنګه خاورې دي د اوبو ساتلو توان کم ده یعنی د اوبو ساتلو ظرفیت کم ده نو په لحاظ هغه خاورې سیالته د اوبو ساتلو توان ډیر وي هغه نباتات چې ډیر اوبو ته ضرورت لري وکرل شي او هغه خاورې ریګي خاورې دي خو ریګي خاورې کوشش وشي هغه نباتات نن څنګه لرم کې دي او ژر تند کوي او اوبو ته زیات ضرورت ونه لري له کرلو څخه خودداري وسي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. اوس یو اوریدونکی لرو د واتساپ له لارې را سره دی. مهرباني کوئ مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. خاموش د زابل ولایت متاثر تماس.
مهرباني کوئ خاموش صاحب مهرباني.
ډیره مننه ډیره مننه. زما یو نظر داسې دی زموږ د معلوماتو زما د شخصي معلوماتو پر اساس هغه نباتات چې د پانو ساته فراخوي او پانی په اصطلاح سره غټ پانی ولري هغه ډې زیات وبو ته خیروي نو په دې اساس سره زیات وبو ته مرچ لري ضرورت لري او په عموما کې نباتات تقریبا تر 90% لوړ زیات وبو ته خیروي یو 2% دوی د خپل ځان د غذا د برابرولو لپاره مثلا جذبوي نبات ځان ته نور بیرته تخیروي نو دا مې نظر دی او پښتنه مې دا ده چې مثلا دلته د افغانستان کې بیا دین ولایتونو کې د اوبو ساته په کمیدو دا ډېر په چټکۍ سره کمیږي او زیاتره سیمه کې د څښاک وبنه پیدا کیږي په مشکل سره ده نو دولت په دې برخه کې څه کړي باید څه وکړي مثلا هغه خلک چې علم لري په لري غوی ته دا معلومیږي غوی پوهیږي چې کوم نباتات باید په کومه سیمه کې وکرل شي او دا باغوانان چې دي مثلا بزګران چې دي دوی دا معلومات نه لري نه ورته کوم ټریننګ ورکول شوی ده مثلا نه ورته داسې څه دایر شوی دي په دې اړه دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي معلومات ورکول شي چې کوم نباتات په کومه سیمه کې باید وکړي په دې اړه باید دولت څه وکړي او یو بل لوی لامل دا ده چې بل شمسي باندې اوبه راځل کیږي مثلا په زیاتره سیمه کې د ځمکې اوبه چې څومره ضرورت نباتاتو ته یا څومره هغه ترغه اضافه راکشل کیږي نو د دې د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره یو طرح جوړ شي چې دا خو په خپل لاس د اوبو کمښت سره مخ کوي خلک او دا سیستم هم پیدا تاسو ویدئ چې اول وار کې وب زیات وي دوی وب شمسي په ځای سره رسیدلې ورسته اورو کمیډیا او حتی شنه باغونه یعنی پالونه دی د دې تر څو دې چې هغه پریز دی باغ وچ سي او بو ساته نورم چې تاسو ده په دې اړه کې باید دولت جدي ګام واخی او دغه شمسي او بو زما په نظر سره اکشل دا به یو ډیر غټ یعنی د بو د سټ د کمواله لپاره
ډیر زیات مننه خاموش صاحب. ور بشو په هان صاحب سمدی ته په هان صاحب شاغل خاموش په خبرو ست تبصره لري
خاموش واقعا ډيري ښه خبري وکړي ډیر ښه وړاندزونه درلوده زما خو نظر داسې دی چې مخکې نصرت صاحب هم په دې اړه باندې وویل په لومړی قدم کې دغه یو ملي ثروت چې دی یو ملي منابع اوبه چې دی خصوصا د مځکې لاندې اوبه چې راستل کیږي بزګر باید حتما همداسې یو سیستم باید جوړ شي حکومت باید داسې یو اداره باید سره رامنځته راوړي چې د دو که څوک چې استفاده کوي خصوصا د میوه لرونکو دونو دپاره خصوصا هغه سبزیجات لپاره د میوه لپاره چې د قطار په شکل باندې کرل کیږي باید حتما د چاسکو د اوبو د چاسکو لګول سیستم دا باید ور باندې حتمی شي دا باید حتمی شي چې ته وروره څه جوړې اوبه د ځکه لاندې راباسي دا اوبه د تیلو ارزښ لري دا باید تر تیلو لا ارزښ زیات وي دا باید ته بي ځای باید استفاده ونه کی دا یو خبره دوم خبره دا ده چې د اوبو د پاره چې موږ د ځکه تبخیر په دوه قسمه دی یو د نبات د پاره څخه تبخیر د صورت نسی یو د ځکه د سطح څخه تبخیر صورت نسی چې دې ته ایواکو ترانسپایریشن ورته وایي یعنی چې دلته مهمه دا ده چې موږ باید د ځکه پر سطح باندې دغه د باید مالچ ورته وایي نه چې مثلا تور مالچ ورته وایي بعض د اوکرین مالچ دی د دې دا د اوبو په ساتلو کې ډیره ګټه کوي دا د نبات په واده انتشار کې ډیر ګټه کوي دا د مرزونو د ناروغي د پمنځګړو کې ډیر زیاته ګټه کوي آیا کداغه بزګر درو کې دا به څومره ګټه وکړي چې د ځکه ورته په سړلي کې چې ته دا مال چور باندې کاش کې هرڅه بوټي د منځزي مرزونه کنټرولېږي ځکه ګرمېږي ونه شو دا او نموکوي د دې لپاره دا باید دا ډیر ضروري دی بل خبره دا ده چې موږ باید همیش وزارت زراعت د کرنی پون ټول پونځګان چې په افغانستان کې وجود لري باید دوی باید چړنیز برنامه باید جوړ کړي. چړنیز برنامه چی شي؟ د هغه برنامه ده چې د یو بزګر ستونزې ته د حل لار د تحقیق پر بنیاد باندې جوړ کړي چې باید محقق یا څېړونکی د ترویج د مامور سره د بزګرو د باغدار سره یو ځای پر هغه ستونزو باندې کار وکړي د هغه دپاره یو علمي او تخنیکي د حل لار وس پیدا کړي. متاسفانه په افغانستان کې زه زراعت فاکولټي استاد یم موږ هیڅ نه د تحقیق لپاره کوم داسې خاص بودیجه نشته خو دا باید په آینده کې باید په جدي توګه په نظر ونیسي. داسې ویرایټي ګانې که په میوو کې دي او که په نورو غلو دانو کې دي باید داسې ویرایټي ګانې پیدا شي چې مقاوم د هغه په مقابل کې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم اوسي ژر پر حاصل باندې راسي. دا 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 برنامه که په نظر کې ونیول شي او تعقیب شي ولې د اوبو نشتون نه تنه چې د دې بایس کې چې موږ به زراعتي او کرنیز محصولات ونه لرو بلکې هلته د حیواناتو د نباتاتو د نورو ژوندي موجوداتو د انسان لپاره به
سلامت اوسئ پوهن صاحب. پوهندوی نصیر احمد نصرت صاحب، تاسو په کندهار کې یاست، هلته د اوبو د کموالي په خاطر تاسو کروندګرو ته د کومو فصلونو د کرلو سپارښتنه کوي؟
سروان صاحب محترم، فصلونه خو هغه فصلونه چې په افغانستان کې رواج لري پوهان صاحب ته معلومه ده ناګزیر دي چې له هغوی څخه خلک صرف نظر وکړي. لکه مثلا غنم دي، غنم د افغانستان هغه اصلي نبات ته او هیڅوک ارڅون ورته وایي غنم مه کره غنم به وکړي. خو خبره په دې ځای کې داسې هغه څېړنې سوي دي او څېړنو ښودلې ده لکه پوهان صاحب چې محترم چې ورته اشاره وکړه هغه مقاومې ورایټي چې هم د خشکسالي په مقابل کې او هم د امراضو د آفاتو په مقابل کې او هم نموي فصل لند او ترویج سی او هغه رایټی په څېړنو کې د زراعت پانتون او پانځیو څېړنې کړې دي او خپل څېړنو کې هغه راایستلې دي د زراعت وزارت او په مربوطه ولایاتو کې د زراعت ریاستونو او د ترویج مامورین دغه څېړنې باید اماهنګ کړي او د دغو څېړنو څخه باید په ساحه کې هغه مامورین ځکه پانتونونه اجرایه قوه نه دي نه ارګان اجرایه ارګانونه دی کولای سي خپل دغه څېړنې ورته وسپاري یا نشر کړي. له هغوی څېړنو څخه بیا هغه د ترویج مامورین په ساحه کې د هغوی سره په امانګي کار وکړي تر څو هغه نباتات سي هغه کم اوبو ته ضرورت لري مقاوم وي د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت ولري او همدارنګه نموي فصل لنډ وي له هغوی څخه استفاده وکړي او په زمن کې نور نباتات سي دي چې هغه نباتات کم اوبو ته ضرورت لري او هغه ورته توسیه سي هغه خصوصا په څېړنو کې ثابته شوې ده چې دغه نباتات او هغه علمي څېړنې پر غوی تر سره شوي دي. بعد له علمي څېړنو څخه دې نتیجې ته محققین رسیدلي دي چې په دغه برخه کې یا په دغه خاوره کې دغه نبات ښه نتیجه ورکوي او دغه نبات وکرل سي. مثلا په کندهار کې پسته ښه نتیجه ورکړې ده، په کندهار کې زیتون ډېره ښه نتیجه ورکړې، هم د مالګینې خاورې په مقابل کې مقاومت لري، هم د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت لري او هم ښه اصل ورکوي. نو په دغه باره کې باید کوشش وکړي چې دغه څېړنې سوي دي د دغه څېړنو څخه په ساحه کې استفاده وشي.
بله استاد، بیا هم یو پوښتنه له تاسو څخه. تاسو ویل چې پسته او زیتون په کندهار کې ښه نتیجه ورکړې ده او حال دا ده چې هم پسته ډېره قیمتي ده میوه ده او هم زیتون ډېر قیمتي دي په بازار کې، نو خلک تر څه ده پورې زیتون او پسته وسکري؟ په خپل دوی د پسته او زیتون باغونه جوړوي.
د پسته په باره کې دغه دولتي موسساتو که پخوا کې او که اوس هغه ډېر څه ترویج کړی ده او د پستې دغه نالانې باغدارانو ته په ولسوالیو کې توضیح کړي دي. په کندهار کې اوس په پریمانه کچه باندې د پستې باغونه شتون لري چې یو له هغوی څخه نمونې په شکل باندې د هلمندي صاحب باغ داسې خورا ښه نتیجه ورکړې ده او په داسې یوه ساحه کې کرلې ده چې هغه ساحه په هېڅ ډېر لوړ ده او خاوره ټوله قلوي خاصیت لري الته داسې نتیجه ورکړي نو هغه نتیجه وسی هغه خپل کوریا لري لږه کوریا څخه خلق ترویج کوي او تکثیر کوي خپل باغونه دي او هم دلته چنی موسسات لکه د ایم سی ور او ټاپیس او غوی خلکو ته ترویج وکړو اوس په وژړی پنجوایی میوان شاولی کوټ او دغه کې خاکریز ولسوالیو کې پریمانه د پستې باغونه کرل سوي دي او له هغوی څخه استفاده ولې زیتون سیتی هغه یوازې په ځینو برخو کې کرل سوي ځکه زیتون بیا پروسس ته ضرورت لري او هغه فابریکې ته ضرورت لري چې زیتون سي دلته کرل سوي دي هغه زیتون هم کله سي اصول ورکې له اصولو بعد بیا د ننګرهار ته وړل کېږي او په ننګرهار کې په فابریکه کې پروسس کېږي نو په دې خاطر زیتون نتیجه ورکړې ده خو سي زړه شو نه خلک بزګران او دهقانان هغوی ته زړه نه شو کوي د دغه پروسس د جنجال څخه ځان بچ کوي نو پسته پلیمانه ده او پسته
بله صاحب ډیره زیاته مننه ښاغلی نصرت پوهان صاحب سمدی نور څه پکار دی چې د اوبو د کموالي له کبله د کروندګرو ستونزې کمې شي تاسې مثلا د قطرهی سیستم یادونه وکړه نور کوم کارونه پکار دی زما ذهن ته چې راځي هغه یو خو دا ده چې زموږ د افغانستان د کروندګرو ځمکې هوارې ډېرې نه دي لیول نه دي ډېرې یا بل دا چې ویالی او کانالونه مو پاخه نه دي په کوم ځایونو کې چې ویالی پخې دي اوبو مصرف کم وي څومره ممکن نه ده چې دا کار په افغانستان کې د خلکو اقتصاد هم ښه نه دی
زه باید د باغداري په کچه دا ووایم کوم ځای چې باغونه جوړیږي خصوصا د پستې د زیتونو د خورما د عنابو دا باغونه چې د وچکالۍ په مقابل کې مقاوم دي او معمولا په داسې ځکه کرل کېږي چې هلته د نورو غلو دانو لپاره بیا هلته زمینه نه ده مساعده نو مثلا لکه پسته چې د زیتون چې دي بادام چې دي که تاسو سمنګان ته ولاړ شئ وګورئ په دا تپو کې په دې ځای کې هلته بل بوټی نه کېږي په د هغو دپاره بیا زمینه مساعده ده دلته نو دغه سیستم د واټر شیټ مینجمنت چې ورته وایي یا د اوبو د تنظیم مسایل دي چې دلته دا باغونه چې جوړیږي د دوی سیستم باید خلاف د اوبو د راتګ په سیستم باندې وسی دلته باید داسې چوکاټونه ورته جوړ شي چې دلته د وی په شکل باندې یا د کانتور په سیستم باندې چې دا د باران اوبه چې راځي اول دغه د باران اوبه دلته موږ باید دلته باید ذخیره کو حتی په بعضو برنامو کې مالیدلې د کولای شي چې داسې مسرته د دخو مطلقه بیا لري داسې یو رقم تونونه لري چې دا د شو بغل ته ورته نسبی چې دلته اوبه ورته اچي بل هغه مسله دا ده چې دا د ارزه بوټو کنټرول ډیر زیات مهم دی چې ارزه بوټي باید کنټرول شي او مالچ سیستم دلته د مالچ سیستم څخه باید استفاده وشي چې مالچ یا مالچینګ د دې سبب کیږي چې د ځمکې د سطح څخه ما مخکې وویل چې د تبخیر په دوه ډول دی یو د نبات د ځمکې څخه دی چې د ځمکې څخه هم چې اوبه ولاړي هوا ته پورته شي خو نشته نو ریښه راځي چې اوبه واخلي د دا اوبو د ساتلو څخه موږ باید مالچ څخه استفاده وکړو مالچ انواع او اقسام لري ته کولی شي د ډبرو مالچ جوړ کړي ته کولی شي چې دا د وښو مالچ جوړ کړي ته کولی شي چې د بوسو مالچ جوړ کړي او دا سیستم او بل که موږ تاسو دا د خاورو مثلا حیواني سره دا چې کمپوست چې ورته وایي یا گرین مینور چې ورته وایي دا دغه څخه د خاورو سره دا ګټه سي دا په خپل رطوبات ساتي د رطوبات ساتل دا ډیر زیات مهم دی چې موږ د وچکالۍ په مقابل کې دا مشخص کولای شو مبارزه وکړو بل خبره دا ده چې خصوصا په میوجاتو کې باید موږ داسې میوې خو په یو بل شي په یو بل ملې بوټي غواړي یا رستاق غواړي چې هغه پیوان سي موږ که داسې رستاقونه پیدا کړو چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې بر علاوه چې د امراض په مقابل کې ژر پر حاصل باندې راځي که دا اوس ډېر زیات لري زه اوس یو بل لنډ مثال وایم چې مثلا د انګور ده انګور مثلا موږ دغه لرو حسیني انګور لرو دا تازه خوړه کېږي دا باید حتما وبسي ولې کشمشي انګور که په تنه په پسرلي کې چې اوبه ډېرې دي یو دوه واره اوبه وخوري ولې نور که اوبه ونیسي د خپل انګور په خیې خو د کشمیش اندازه به کوچنا کوي کشمیش یا باید غټ پای سورت وسی یا متوسط پاینی سورت باندې اوسی، یعنی دا تاک ما ته کولای شي چې ما ته ممیز را ته جوړ کی چې را ټولومی انګور دا تازه خوراک ته پاره نه بلکې د ممیزو د پاره، مثلا توران انګور مثلا کولای شم چې دا زه په دښتو کې وکرم، باغونه جوړ کړم، په اول د پسرلي کې چې د نهر څخه اوبه راسته، د رود څخه اوبه شته، زه هغه اوبه کړم، د دوی څخه استفاده کولای شم. زراعت مختلف ابعاد لري چې مثلا بل خبره ده، مثلا مشترکم کولای شو چې یو منطقه په اصطلاح د وچکالۍ څخه نجات ورته ورکړي، یو تعداد بوټي دي چې هغو ته موږ عوام مرتبه کوي، که موږ د خپل د باغو پر شاوخوا حتی که د غنمو پر شاوخوا دې ته موږ بادشکان ورته وایي یا باد ماتوونکي یا د ګرمۍ د تغیر او تبدیل دپاره کتارونه مختلف د لسیانو پر شاوخوا باندې مثلا شینګ وکړو، نور غم توتان وکړو، نور دغه ځنګلي ونه وکړو، تر چې دا دې وکړل منطقه چې شي کېږي، منطقه سړه کېږي، د منطقې سوړوالی درجه حرارت راټیټوي، کوم وخت چې درجه حرارت راټیټ شو هوا سړه شوه، د تبخیر څخه مخنیوی کوي، تبخیر کمیږي، تبخیر چې کم شو نبات لږ اوبو ته ضرورت لري.
بوټي ونې زیاتیږي، غمره رطوبت هم زیاتیږي، دا له نورو فصلونو سره هم کومک کوي. د افغانستان اکثره غرونه سپیره دي، لیکن په ډیرو کې دا امکان شته چې ځینې ونې پکې شنې شي، موږ په ځینو ځایونو کې پسته مثلا لیدلې ده یا ځینې نورې ونې دي. دا ونې کله که څوک کیږدي په لومړیو کلونو کې اوبو ته ضرورت لري، او په همدې خاطر دا غرونه هم داسې سپیره دي، او کنه اسې نیالګیو ته ضرورت لري.
خبره دا ده چې مثلا که زه ژوندی مثال درته ووایم، زه په خپله کلی وزیر خوشحال خان کې کښېنم، بند کرغې ته ډېر نږدې یم. دا د بند کرغې د دغه د تپې چې دي، دا که درته ووایم په هر کال کې برنامه شته او دلته نیالګي کښېنوي. که درته ووایم یعنی په ډېره کمه اندازه باندې نیالګي ژوندي پاتېږي. خبره داده چې ځمکه هم شم ځکه ده، تپه هم شه، تپه ده، داسې نه ده چې د تپه غیر مناسبه ده. خبره داده چې نیال د کښېنولو وروسته د هغه تنظیم او اداره ډېره زیاته مهمه ده، چې هغه باید اوبه سي، هغه د اول دوم دریم کال کې تر څو پورې چې د درې شي هغه معین رتبه ته خپل ځان رسوي، د هغه باید مراقبت وسي په جدي توګه باندې وسي. نیال همداسې دی، ولې دغه مشکوریا یا یو سیدلینګ چې ورته وایو یا اپ سپرینګ چې ورته وایو، په دې معنا له کټه خوله غوندې دی چې د موره را پیدا کېږي، یعنی دومره مراقبت ته دغه لري، مراقبت ته ارتیا لري چې دا باید وسي. که زه دا درته ووایم، کوونی اول په اول یو منطقه شنکه، منطقه چې د شنکړه بیا پاس له هغه څخه که ته هره باغداري کوي، هر کار چې کوي، دلته به د هغه بوټي د ښه حاصل د لاسته راوړلو دپاره به تا ته زمینه درته مساعد دي. یو بل ټکی زه پیدا کوم چې د هر وچ کیلو ډرای میټر چې موږ ورته وایو، هغه د اوبو په مقابل کې څومره اوبه مصرفېږي، څومره وچ مواد، څومره حاصل ته لاسته راوړي. دغه نبات باید وکتل شي. اوس خو نه ورځ په ورځ باندې دا اقلیمي تغیرات چې راځي، ځکه دومره مهمه نه ده، لکه اوبه مهم دي، څومره اوبه دې مصرف کړي دي، څومره حاصل دې لاسته راوړی دی. دې ته باید وزارت زراعت، د کرنې پوهنځی او نور نهادونه باید په دې کې جدي باید کار وکړي. په دې خاطر د افغانستان خلک د دوی شغل زراعت دی، په زراعت کې ډېر زیات اخته دي، نو په دې عقل باندې باید انکشافي برنامې او پروژې باید شروع شي. پر بخته نه ده دوه کله را په دې خواته په زراعت کې داسې واقعي بنیادي پروژې نشته چې د بزګرو او باغدارانو سره کومک هم بس کړي. ډېره مننه.
ډېره مننه له تاسو څخه استاد نصرت. ما مخکې د ځمکې د هواروالي یادونه وکړه، داسې اندېښنه شته چې کال په کال وچکالي نوره هم زیاتې شي، اوبه نورې هم کمې شي، نو د اوبو ارزښت په فکر کوم چې لا زیات شي. د ځمکو د سطحې لیول برابروالی دا څومره د اوبو له سپمولو سره مرسته کوي؟
نه 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 سروان صاحب، د کې باید وایو چې دا ډېر رول لري. متاسفانه په افغانستان کې هغه پخوانی سیستمونه دي، غرقابي سیستمونه دي او پخوانی زاړه سیستمونه دي چې هغه ځمکې نه هواره دي. یو ځای ډېرې اوبه ولاړې وي او یو ځای کمې اوبه ولاړې وي. دا هغه وخت امکان لري چې دغه د کرنې سیستمونه میکانیزه سي، یعنی عصري سیستم ته واوړي. اوس نوي سیستمونه په هانسپ ته بهتره معلومه ده، د لیزر لیولینګ په نامو باندې ماشینري موجوده ده. ټول داسې لیزر کوي، هر څونه اندازه ځمکه ستو به هغه به په یو انچ اوبه د په سر کې ولاړې وي، په پای کې به هغه یو انچ اوبه ولاړې وي. نو هغه بیا په دې خاطر باندې چې ځمکه یو لیول کوي او دا د نباتاتو ته په مساویانه اندازه باندې ټولو ته اوبه رسیږي، د دغه ټکنالوژي څخه باید کار واخیستل سي. دغه ټکنالوژي باید ترویج سي تر څو هغه ډېر قیمتي هم نه دي. دغه عادي ماشینري تراکتور ځمکه اړي، دغه ته لیزر لیولینګ سیستم وربسته کیږي او هغه یو مسلکي کس پاول سر کې غواړي چې هغه ځکه ټول لیول کې. متاسفانه قندهار یا جنوبی غرب حوزه کې تاسو ته بهتره معلومه ده، پوهان صاحب ته بیخي ډېره معلومه ده. پارتیکلچري برخه کې ډېرې د انګورو باغونه دي او دا د انګورو باغونه دونه جوړې لري دغه د اوبو د درېدلو ځایونه. یو ځای په اصطلاح نیم متر اوبو ولاړې، یو ځای ول ویشت اوبو ولاړې. دا سیستم د لیول د ځمکې د خاورې دا نه ده برابر. نو که چیرته له دغه نوې ټکنالوژي څخه دهقانان او بزګران کار واخلي او ځکه ټول لیول کې پاد لغو کدی باغ جوړی، یعنی پارتیکلچري برخه کې پوهان صاحب ته بخیر بهتره معلومه ده. سیاول باید باغ نقشه وسیم ځکه اوار سی لیول سی ورسته بیا باغ. ولی متاسفانه په افغانستان کې دغه سیستمونه رواج دي، اول باغ دي بیا ورسته ګوري سیم ځکه لوړه د ټیټه ده. نو دغه لیزر لیولینګ سیستم کچيري رایج سی رواج سی او هغه خلک لغو څخه استفاده وکي او بیا ورسته باغ کښنه، یعنی تر باغ تر کښنه ولو مخکیم زین پروسیس ته یا درکشت کولو د مخم د ځکه دا وارولو لپاره دي، ځکه د لیول کولو لپاره دي، ځکه د سیستم د برابرولو لپاره وګیت په مناسب باندې ځان بار کول. دغه سیستمونه ست هغه باید وسی بیا کشتو کرونده باندې وسکاغه اټیکلچری نباتات وی، کاغه اګرونومیک نباتات وی، کاغه غلجات او بوبات سبزیجات وی، د ټولو لپاره باید هغه وسی. دا یو موضوع. دوم موضوع دا ده دا د ځکه دی لیول سیستم په افغانستان کې ډیر کمزور دی او ډیر بدتی روان دی. کایم په ډیرو تحقیقاتي فارمو کې به دا کار سوی، عام دا کار نه ده سوی. نو کچيري دغه سیستم اول رایج سي او تم دغه میتودونه دي، دغه ابياري له میتودو څخه یا له طریقو څخه لوغو طریقو څخه کار واخی. مثلا په ډریپ اریګیشن، په ډریپ اریګیشن کې به لیول ته ضرورت نسته. سروان صاحب محترم، هغه کولای شي په بازارو ځایو کې په هغه ځایو کې سلوړې ژورې ولري، خو ځایو نو کوم له دغه سیستم څخه کار واخی. یا مثلا د باران په شکل باندې دا سیستمونه دي، د پایپ لالارې په باران په شکل په ساحو باندې اوبه پاش، هغه هم بیا لیول ته ضرورت نلري. یا په غیر لیول ساحاتو کې له دغو دوو میتودو څخه کار واخی، چې هغه سپرینکل اریګیشن ده او ډریپ اریګیشن ده. او یا دغه باید لیول چې بیا ابیاري وسي تر څو د اوبو په سپما کې په کافي اندازه کموالی راشي.
بله استاد نصرت، یو بل پوښتنم، همدغه د څاسکو سیستم څه فکر کوئ چې شبنو چې کرنې محصلینو ته مو همدا موقع ورکړی و، هغه خلک چې دا وطلب دي لی غوسر په دې برخه کې چې خپل ځمکه یا باغونه غواړي چې په دې سیستم عیار کې لی غوسر کومک کړی وای، دوی به تجربه شوی و او دوی به کار شوی و.
موضوع ته مو اشاره وکړه، پوهان صاحب خبر ده پخوا موږ په زاړه کریکولم کې یوازې مونوګراف درلود، هغه به دوی په څلورم سیم کې په دواړو سیمسترو کې لیکلو او بیا به د پاکاو په ساحه کې کار نه و. خوشبختانه نوی کریکولم داسې جوړ شوی، داسې محصلین د زراعت پوهنځي په څلورم سیم په اول سیمستر کې ساحې ته وځي، پروژې ورکول کېږي، هغه څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا خپل د پروژې دفاع کوي او هغه تیزیس لیکي. نو دا اوس موږ محصلین ساحې کې په دغه کارو بوخت دي او هغه عملا له بزګرانو سره هلته خپل عملي کارونه کوي، بیا هغه راځي په دغه کې په ساحه کې کار کوي او بالاخره په دوم سیمستر کې په یو سیمستر کې څېړنه کوي، په دوم سیمستر کې بیا راپور ځي. خوشبختانه دا کار سوی، نه یوازې پروژه شکل اوشتی دی او محصلین په انفرادی او گروپی شکل دی ساحه تا او الت خپل چیرنی کئی او سروی کئی چیرنی دی مختلف و میتدو پاس تا باندی سپساحه که کشت کئی پشتنلی تا دیگه پاس آس باندی پشتنی کئی لبزگرانو تر لغوی سرامکاری کئی اگر اپورون بیا دل تا دی دغه محصلینو دی نور و محصلینو سی اگر دا اول لدوم و درهم سی محصلین دی استادانو پا مخ کی اگر دلته رای کوي هغه خپل ریزلت سې دی لاسته راوړی ده هغه هلته له بزګرانو سره هم شریکیږي او دلته له محصلینو سره هم شریکیږي.
ډیره مننه سلامت اوسه استاد نصرت. پوهن صاحب سمدی واوریدون کې مو په دې منځ کې ټلیفون وکړو وایي زما پوښتنه مطرح کړي له استاد څخه وپوښتئ چې عبدالعلي په نامه دی وایي چې آیا ځمکې ته د سرې ورکول د اوبو اړتیا نه زیاتوي؟
بله ډیر ښه پوښتنه کړې ده. ځکه ته د کود ورکول د اوبو اړتیا زیاتوي خصوصا نایتروجن لرونکي سره کوم وخت چې استفاده کیږي باید اوبه ورته ورکړ شي خصوصا په هغه ځکه کې چې مثلا زمین ځکه دي موږ هلته بیا د استاد نصرت خو دغه مسلک دی دغه ډپارټمنټ استاد دی هلته خلک د سپینو سرو څخه دغه نه کوي استفاده نه کوي په دې خاطر سپینو سرې چې ورته ورکوي ته باید حتمي باید اوبه ورته ورکړي او که اوبه دغه جذب ستونزمن دی اوبه غواړي استفاده کوي. یو بله خبره چې استاد ذکر کړه ډېر ښه موضوع ده لیزر لیولینګ نه تنها دا چې د اوبو په کمښت کې ډېر کومک کوي یعنې لږ اوبه غواړي بل داسې دی چې د نباتاتو په وده رشد او نمو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. په هغه ځای کې چې اوبه هلته ډېرې درېږي که غلجات وي کمې وجات وي هغه د منځه وړي که غلجات وسي که غنم وسي کهات وسي هغه هېڅ نه شنه کېږي او که میوې وسي چې هلته اوبه دنس وي هغه په ضرب د زوش خو په دا ګرمۍ کې که اوبه د یو شفتالو یا د بادام یا د زردالو په شاوخوا کې د یو ورځ هم اوبه ورته اته ساعته دپاره ډنګ پاتې شي سبا ته هغه د منځه ځي یعنې دومره منفي اغېز ورباندې کوي. نو واقعا د اوبو په سپما کې د لیزر لیولینګ او د ډریپ اریګیشن چې استاد ذکر وکړ سپرینکلر اریګیشن چې هغه ته متمم معیاري ورته ویل کېږي هغه هم ډېره زیاته موثر تمامېږي. نو تر ډېره حده پورې په هغه ځای کې چې د اوبو کمښت دی چې تر هغه وخت چې اوبه راکمېږي نو تاسو د دغه څخه نایتروجندار سره ډېره استفاده مه کوئ که کولی شئ که گرین مینور کمپوست نور شی وسی ولی کله ناکله خو بیا دغه دی نو مثلا لوړ حاصل د لاسته راوړلو لپاره چاره نشته.
بله
خو کوم وخت چې ته سپینه سره وکړې اوبه حتمی دي چې باید اوبه ورکړي چې اوبه نه وي نو بیا دغه به نه کوي سپینه سره به نه ورکړي.
ډېره زیاته مننه پوهان غلام رسول سمدی د کابل پوهنتون استاد او همدارس پوهندوی نصیر احمد نصرت چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي رئیس او د خاورې پوهنې او اوبو لګولو څانګې استاد دی. له تاسو دواړو مننه له اوریدونکو هم منندوی یم.
کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما
وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه وخته په کومه لار دې راوستمه وخته په کومه 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 لار دې راوستمه دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطنستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي 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 مجبورین د پریدم وطن پخته سپارم لمجبورین د پریدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پخته سپارم
چکه مسافر غنده والا اړما ماته ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یو مې پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅکه مسافر غنده والا اړما ماته ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کرلے اس دی دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیما سوایم غد من اوزی سنگا درتا ہوں چیز ہوں
اوس هم دومره مزل وکړم درنه و تختم زما ګرانې ستا د دیدن هیله مې برباده شوه هر یک دې مې وجود احساسومه چې ډار شویم ستا د نظر کرکرانه هېره و را یاده شوه سوائم غگ میں نہ